عرض مفلس نزد پولدار هر چی گوید باطل است.
پاپنسن کې د سحر اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساته سهارنۍ خبری خبرونه پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 14مه د مارچ 8مه. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلوو. د پاپنسن بانک پرون کابل ته د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د بشري مرستو د یوې بستې د رسیدو اعلان وکړ. پر ټویټر د دغه بانک لخوا د خبرو سوی معلوماتو له مخې دا د بشري مرستو 12مه بسته ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي. د افغانستان بانک د نړۍ له هیوادونو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد سره د لازمو بانکي اسانتیاو په رامنځته کولو کې لازمه همکاري وکړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف له یو شمیر افغان ماشومانو سره نوې مرستې اعلان کړې. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر لیکلی چې د ګیټس بنسټ په همکاري په افغانستان کې پر 15,000 اړو ماشومانو کومکي بستې ویشلې دي. د سازمان په حواله په دغو مرستو کې د ماشومانو لپاره کمپلې او حیاتي واکسینونه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یونیسف د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. دغه ادارې کاپر 14مه نیټه اعلان کړی و چې په افغانستان کې له ماشومانو سره د مرستې لپاره یې د 2 میلیارد ډالرو لجمنی یوازې 15% مالی مرسته ترلاسه کړې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یا IAEA پرون د اوکراین د چارواکو په حواله تایید کړی چې د زاپروژیا په نوم د اټومي تاسیساتو مدیریت اوس د روسیې د ځواکونو تر قمندې لاندې دی. روسیې د جمعې په ورځ د دغو تاسیساتو د نیولو اعلان وکړ او تر دې مخکې روسي ځواکونو د چرنوبیل اټومي تاسیسات هم نیولي وو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تاسیساتو کې موجود راډیو اکټیف مواد که چیرې خوندي او سم مدیریت نسي، خلکو ته به سخت زیانونه واړوي. زاپروژیا د اوکراین تر ټولو لوی او د اروپا په سطحه یو لویو اټومي بټو یو شمیرل کیږي. دا بټۍ پر اوکراین د روسیې د یرغل په لړ کې چې نن یې 12مه ورځ ده روسي ځواکونو نیولې ده. د فرانسې خبری اژانس د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د برید په پایله کې 15 سوریایي سرتیري وژل سوي دي. د سوریې دولتي خبری اژانس بیا په دې برید کې د 14 پوځیانو وژل کېدل او د 13 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. ویل کېږي چې شایي په برید کې د وژل سویو کسانو شمیر نور هم زیات سي، ځکه چې د یو شمېر ټپیانو روغتیايي حال د اندېښنې وړ شول سوی دی. د سوریې د پوځیانو پر یوه موټر د برید پرون د پالمیرا په دښته کې سوی. که څه هم د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې د برید پړه پر داعش ډلې اچولې، خو داعش تر اوسه په رسمي ډول د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د فرانسې خبری اژانس په حواله که څه هم په 2019 نه دی کال کې د داعش خلافت ماتې خوړلې، خو دې ډلې په سوریه کې بیا هم خپلو وژونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د اتو بجو په خبرونه کې د دوو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلی سي. د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر وایي چې باید د افغانستان او اوکراین د جګړې ځپلو کسانو لاسنیوی وسي.
هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک یې روانو کړکیچونو ځپلي دي.
راپورونه وایي چې یوه افغانان اصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده له څه باندې 3 اونیو راهیسې له کابله لا درکه ده.
تو شي په درنجرو کې روان وای د توپک داري معنی سره چې موټر کې نو ستای خلکو ته ورنوالو یا داري کو پاره مو پیږي.
د کابل شاروالي لخوا د بایو ټاکلو د خلکو عکس العمل لپاره ولې
او نرخنامه ډیر جګور کړي ته بای زنګ او غاز شرکت یو لټ کړي مازیګر زنګ او برج کړي.
د ماش د اتمی یا د شوزو نړیوالې ورځې په مناسبت د شوزو پیغامونه هم په دې خبرونه کې خبرو.
د خدای ری دی واغ ولا ډوډۍ نه پیدا کړي نو مسره کول کړي د پخوا ډیر را باندې سخت سو.
تکل سوي چې د روسي او اوکراین د ستو ترمن نن د خبرو دریم پړاو تر سره سي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیال وایي
نژالیه موشو کوستاتواته
لپاده مرغه زه باید اعتراف وکړم چې مونږ غونه شو کولې نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشري دالیس افرانیزو.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو پروګرام د نور مطالبو ترڅنګ اوریدلای شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کناډا د نړیوال پراختیا وزیر وای باید د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو لاسنیوي وسی. دا خبره د هرجیت ساجن په حواله د کناډا د حکومت په یو اعلامیه کې راغلی ده. کناډا له تیر اگست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره 1.6 میلیون ډالره ځانګړي کړي. اسمت سروان پر دې مسأله راپور لري.
د کاناډا د نړیوال پراختیا وزیر هرجیت ساجن جنیوا ته ځي او هلته د اوکراین او افغانستان د بشري وظیفه تړاو د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو سره خبرې کوي. د یکشنبه په ورځ د کاناډا د حکومت په یو اعلامیه کې د ښاغلي ساجن په حواله راغلي کووید 19 مشټولو ته وشو ده چې باید د ناورین په وخت د یو بل تر څنګ ودرې شو او په کار ده چې د اړمنو خلکو دوامدار ملاتړ وکړو. هغه زیاته کړې چې د اوکراین او افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او خلک روانو کړکیچونو ځپلې دي. ښاغلی ساجن ټینګار کړی چې دوی به د ملګرو ملتو له اړوندو ادارو او نورو غیر دولتي موسسو سره په بحثونو کې د افغانستان او اوکراین د کړکیچ ځپلو خلکو د لا زیات لاسنیوي لارې چارې ولټوي. د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس د افغانستان خلک چې تیر کال له سختو جګړو وروسته د یو لوی سیاسي تحول شاهدانو اوس مهال له سختې لوږې او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي. د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان واکته ورسېدل چې ورسره په افغانستان باندې نړیوالې بودیجې بندي او اکثر مرستې هم وځنډېدې. کاناډا ویلی لتر اگست د افغانستان له خلکو سره د بشری مرستو په هدف 1.6 میلیون ډالر ځانګړي کړي. په دې سربیره د 2020 کال په دسمبر کې شپږ 50 میلیون ډالر نور اضافي مرسته هم له افغانانو او د افغانانو له کوربه گاونډیو هیوادونو سره اعلان کړي ده. د اوکراین بشری ناورین او کړکیچ بیا تازه پیل شوی. لکه چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین یرغل ورور د دغه هیواد لکونه خلک تیښتې ته اړ شول او د جګړو د شدت په خاطر په ګڼو سیمو کې د بشري مرستو د رسولو او د خلکو د خوندیتوب امکانات په نشت حسابي شي.
اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګارډین ورسپانې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لیکوال سیلی غفار لیکلي چې په افغانستان کې ژمی سخت دی او 15 میلیونه کوچنیان له لوږې سره مخامخ دي. ځوانان مایوسه دي او ځانوژنې ورځ په ورځ زیاتېږي. په دې مقاله کې راغلي چې په اوکراین کې جګړه شاید د افغانستان پر وضعیت نور هم بد اغیز وکړي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده او د لیکوال په باور د دې پر ځای چې امریکا ملګرو ملتونو ته په دې فاند کې مرسته وکړي د افغانانو کنګل سوي شتمنۍ هم وکړځولې. د سیلی غفار په باور د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستۍ پریکړه تر طالبانو زیات زیان افغانانو ته رسوي چې له لوږې سره مخامخ دي او د خوړو ازادي او خوندیتوب په لټه کې له خپل هیواد تېښتې ته اړ شوي دي. د پرنټ خبرونه په افغانستان کې د شوزو وضعیت ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې طالب مشران اوس مهال هڅه کوي چې پر ټولنیز ژوند کې د افغان شوزو ونډه په بشپړ توګه لمنځه یوسي. د لیکوال په باور کڅه هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې دا د نمنلو وړ خبره ده، خو په افغانستان کې د طالبانو مخکنی دورې ته پکتو دا خبره د حیرانتیا وړ نه ده. خو د لیکوال په باور افغان شذې د بیر په حال کې ژوند کوي. په دې مقاله کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته اشاره راغلی چې ډیری وختونه د اقتصادي ستونزو له کبله یوازې نارینه سفر کوي او شذې انجونې تر شا پرېږدي چې دا هغوی له ګڼو خطرونو سره مخامخ کوي. خو په داسې حال کې چې د شوزو نارینه خپلوان یا پر سفر تللی وي او یا هم مرسي وي. د مقالې د لیکوال په باور دوی په ځانګړې توګه د طالبانو له هغه محدودیت اغېزمنې کېږي چې وایي ښځې باید له محرم سره له یوه ځایه بل ته ولاړې سي. مقالې د طالبانو هغې غوښتنې ته چې وایي نړیوال دي دوی په رسمیت وپیژني اشاره کړې او لیکلي دي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب له غوښتنې سره مخامخ دي. په دې مقاله کې وړاندیز شوی چې نړیواله ټولنه دې له طالبانو سره د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې مذاکرات وکړي او طالبانو ته د هر ډول فنډ مشروط کړي. په دې مقاله کې همدارز وړاندیز شوی چې له افغانستانه پر بشري اساس د ایستلو په لړۍ کې باید د جنډر برابرۍ ته هم پام وسي او په افغانستان کې دننه د هم بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د موتادو کسانو ستونزې ته په پام یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې طالبان د ښکارا مړیو د مخنیوي په خاطر موتاد کسان په زور روغتیایي مرکزونو ته بیایي. د مقالې د معلوماتو له مخې په کابل کې د موتادینو د درملنې په مرکز کې تر زرو کسانو پورې ځای شته، خو طالبانو دې مرکز ته اوس مهال درې نیم زره موتاد کسان وروړي دي. وروسته لولو چې افغانستان د هیروینو او میتامفیتامینو له تر ټولو زیاتو تولیدونکو یو هیواد دی، او ډیری مخدره مواد تر نړیوال تور بازار رسیږي، خو د دغو موادو یو برخه په افغانستان کې ذخیره کیږي. په مقاله کې لیکل شوی چې ډیری افغان معتادین له مخدره موادو څخه استفاده د ناحل کېدونکو ستونزو څخه د پټېدو یو لار ګڼي.
د راپورونو پر اساس یو افغان الاصله کاناډایي میرمن ندیمه چې په خواله رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ده، لڅباندې درې اونیو راهیسې له کابله لا درکده. د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د ندیمې خپلوانو تایید کړی چې هغه له کابل شاره له درکه سوې ده. هغو دوو هغو فعالانو چې تازه د طالبانو له زندانه خوشې سوي ځینې څرګندونې کړي. سفیب الله ستانکزی ورباندې جزئیات لري.
په ټولنیزو رسنیو کې په پتینګړه کاکۍ مشهوره ندیمه لا درکه شوې. ندیمه چې له کاناډا نه افغانستان ته تللې وه، له ډېر وخت یې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود، او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته په بېلابېلو موضوعګانو په تېره بیا له ښځو سره د چار چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. د ندیمې خپلوانو یو شمېر رسنیو ته تایید کړي چې له څه باندې شلو ورځو راهیسې د هغې په اړه معلومات نه لري. ندیمې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې وروستی ویډیوي پیغام د فبروري په نامه خپور کړی و چې په کې د طالبانو ځواکونو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کوي. د طالبانو حکومت تر دې دمه د ندیمې په تینګړې کاکۍ د لادرکۍ په اړه څه نه دي ویلي. د عظیم عظیمي په نوم یو بل مدني فعال هم چې غوښتل یې د پاکستان ضد لاریون تنظیم کړي، له څو اونیو راهیسې زنداني دی. طالب چارواکو مخکې له دې هم د ګڼو هغو فعالانو په اړه له څه ویلو ډډه کوله چې لادرکه شوي وو. طالبانو همدا تېره جمعه خپل یو بل منتقد د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی سید باقر محسنی بندي کړ، او له شاوخوا درې ورځو وروسته د یکشنبې په ورځ خوشې کړ. محسنی له بند تر خلاصېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل: مناسب چلند را سره کاو، کوم خاص موضوع چې تعقیب شي یا شک جوړ کړی وي نه و موجوده. ځینې ساتي موضوعګانې وي چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوي.
توضیح دو
طرفه ای
موضوع حل شد.
طالبانو لبنده یوی بلی تازه خوشی شوی افغان فعالی وحیدی امیری په خپل ټوټر باندې د زندان د مودی او ورسره د شوی چلند په اړه لیکلی. یو اونۍ وړاندې تر شاوخوا 1100 ورځو زندان ورسته لبنده خلاصه شو، خو د خپل ځان او نورو ښځو ترخه برخلیک اندېښمنه کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان د جنوبی اسیا څانګې د افغانستان کمپاینر سمیرا حمیدی په خپل ټوټر لیکلی: د طالبانو لخوا د عمومي عفو اعلان یو ټوکه ده. هغه انتقاد کړی چې طالبان د بشری حقوقو او سیاسي فعالان د وسلې او زور له لارې غلي کوي. د طالبانو حکومت تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د دې خبرو په خبرګون څه نه دی ویلي، خو مخکې انتقاد کړی و چې ځینې سازمانونه د افغانستان په تړاو له پروپاګاندا کار اخلي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غوښیست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت وایي د افغانستان د رسنیو لپاره د بهرنۍ مالی مرستې د خپلولو په لټه کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد له بختر خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي، ځینې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ دي او دوی د مالی ملاتړ لپاره هڅه کوي. بلخوا د خبریالانو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي چې د جمهوری نظام تر سقوط وروسته په سلګونو رسنۍ تړل سوي او په زرګونو خبریالان بې دندې سوي دي. د زیات په دې راپور کې اوریدای شئ.
پروژه بند شو او رسنه هم پر رکود.
په کابل کې یو سیمایزه خبریاله اسیله احمدزی د رسنیو د مالی او د خبریالانو د اقتصادي ستونزو په اړه غږیږي. نوموړي وایي د جمهوری نظام له سقوط وروسته ډیر شمیر رسنۍ د اقتصادي ناورین سره مخ شوې او اوس د دې وړتیا نه لري چې د خپلو کارکوونکو حقوق ورکړي.
ډیری رسنۍ سقوط وکړه او ډیر هم د مالی اقتصادي مشکلات سره مواجه شوې، ځکه چې په دې بخش کې ډیری رسنۍ هم خپل برنامه‌ګان له لاسه ورکړه او پروژې لکه نهادونه سره تړلې وو. هغه پروژې بند شو.
د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه د رسنیو د اقتصادي ستونزو په تایید سره وایي د دوی د سروې پر بنسټ چې د 2021 کال په ډسمبر میاشت کې وکړه، له 1530 رسنیو 213 تصویري غږیزې او چاپي رسنۍ د بیا لابیلو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. د دې ټولنې وایان پرویز امینزاده ازادي راډیو ته وویل د دې رسنیو په تړل کې 2000 نږدې شپږ زره خبریالان هم بيدندو شوي.
د نتیجې تعامل سیاسي بدلون په پایله کې نږدې شپږ زره خبریالان بيدندې شوي، چې له دې شمیر 2000 انجونی او خزي وي.
فرخونه بودن.
خغلی امینزاده ټینګار کوي کډ رسنیو مالی ستونزو ته پام ونیشي لو څو محدود رسنیو پرته به ټوله وتړل شي. هاخوا د افغانستان د خبریالانو د ملي کور رئیس سید یاسین متین وای اوس مهال اقتصادي ستونزې د رسنیو او خبریالانو لپاره تر ټولو بنسټیز دي.
بعد از این تحولاتی که په افغانستان وجود
داره، لحقی بدون روسته چی په افغانستان که راغی، خبریالان لسخت و اقتصادی ستون دو سره مختی او دیرش می رسانی و دی اقتصادی ستون دو لعمل اخپل چاری درولی دی.
نشرات خود متوقف کرد.
در رسانی و دمالی ستون دو پرداس مال داد ترگندوونی که گیجی در طالبان و دو حکمت ویان زبیح الله مجاهد باختر دولتی خبری آژانس دا ویلی حد سکوی چی در رسانی و دو سقوط دو مخنیبی پا موخه دو دویل پار بحرانه مالی ملاتر خپل کری. حد سموکر چی پا دیار دا طالبان و دو حکمت دو ویان دو ویانو نظر واخلو خو یو یې هم خبرو ته حاضر نشو. له دې وړاندې د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د سلواغې میاشتې په لومړیو کې ویلي وو د اګست له 15 وروسته د 603 رسنیو څخه 318 یې تړل شوي دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
او سم یو نړیواله مسأله تا کل سوی چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د خبرو دریم پړاو نن دوشنبه تر سره سی. دا خبره د اوکراین د مذاکراتي ټیم یو غړی دیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک کې لیکلی ده. د اوکراین پر ضد د روسیې یرغلیز عملیات 12 ورځې ته داخل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصیل له سپی ولا ستانګزینه.
روسیا او اوکرایني مرکچان نن د دریم ځل لپاره داسې وخت خبرې پیلوي چې دواړو خواوو د دیونې په پیل کې د بشري دهلیزونو په پرانیستلو موافقه وکړه، څو ملکیان اجازه پیدا کړي چې د اوکراین په جګړه کې له معاصره شویو سیمو څخه راووځي. د تازه راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو مسکو تورن کړی چې اوربندې په بیا بیا مات کړی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیاله ایرینا ویرشچوک یکشنبه ناوخته له پلازمېنې کیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
نژال یمو شو کنستاتواته
لپد مرغه زه باید اعتراف وکرم چې مونږ ونه شو کولې نن بیا د روسي د ګولیو لاندې بشری دالیس پرانیزو. روسانو بیا په بشرمی سره پاغه لار بمباری وکړه چې زمونږ بشر دوستانه کاروان باید پر تیر شوی وای.
کنووی
موسکو شنبه اعلان وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک په دوو ښارونو بیا بریدونه پیل کړي دي. له بلې خوا ملګرو ملتونو پرون وویل پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل له پیل راهیسې د هغو اوکراینی اتباعو شمیر چې له خپل هېواده وتلي نږدې 1.5 میلیونو ته رسېدلی. لسګونه زره نور اوکراینیان په کور دننه بېځایه شوي هم دي. روسیې د فبروري په 23 پر اوکراین پوځي یرغل پیل کړ. له هغه وخت راهیسې د روسیې او اوکراین مذاکره کوونکو په بیلاروس کې 2 ځل سره لیدلي، چیرې چې اوکراین د اوربند غوښتنه کړې او په مسکو یې هغه کړې چې له اوکراین څخه خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د مذاکره کوونکي ټیم یو غړي ډیوید آراخامیا پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه اعلان وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ خبرې به نن له سره پیل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل مسکو د خبرو نتیجې ته خوشبین نه ده او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي کې تورن کړ چې د ناټو له فوجي تړون سره د مرستې په هڅه کې د کیف او مسکو ترمنځ خبرو ته زیان اړوله. لاوروف بیا وویل مسکو له اوکراین سره دریم پړاو خبرو ته چمتو ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هم له روسیې سره د دریم پړاو خبرو لپاره چمتووالی اعلان کړی، خو ویلي دي چې په دې شرط چې خبرې رښتینی وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
حاضری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکه
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د همکارانو مننه په دې لاسو دقیقو کې اوري د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو عکس العملونه پارولي
او نرخ نامه ډیر جګور کړي په سبا زنګ او غاز شرکت یو لټ کې د مازیګر زنګ او برټ کې دي
دا هم اوري چې ګڼې شیزې وای د شوزو نړیوال ورځي د منځلو لکبله د دې په ژوند کې کوم بدلون نه دی راغلی
زمانم ته ما د چز زده زګی ته ولاړه یم نن په دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خاطر کوم دا نه پښ کې پیدا کړی
هو تر هغه مخ کې اوري چی په بهرنوی یو هیوادونو کې د میشتو افغانانو د یو شمیر فعالو بنسټونو استاد وی تیرو دوه اونیو کې لطالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غښتنه سوي چې د شوزو د حقونو په خوندیتوب اقتصادي پراختیا او د شی حکومت ولې لپاره خپل حل ځلې وکړي دا غښتنه داسې وخت کې لري چې د طالبانو حکومت د پایل لورځې ترننه د بشري حقونو په ځنګړي ډول د شوزو د حقونو په سرغړونه تورندې جزئیات په دې راپور کې
په بهر کې د میشتو افغانانو د درې بنسټونو استادو د یکشن به پورس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل تیر دوه ونیو کې یو شمیر طالب چارواکو سره کتنه کې له هغه غوښتي چې د خې حکومت ولې لپاره زمينه برابر کړي اراده د افغانستان د بیا رغونې غورزنګ او د افغانستان د خوځو اسلامي ټولنه هغه بنسټونه دي چې استادو یې طالب چارواکو سره خبري اترې کړي د اداري بنسټ مشر سید اغا له طالب چارواکو سره د خپل لیدونکو کتنو په اړه وایي
اول برخه د اقتصادي مسایلو چې اقتصادي مسایلو باندې موږ خبري وکړې دوهم موضوع و د موږ د خواندو او مور او ټول د خزینو حقونو په اړه کې دریمه برخه د حکومتولۍ او د حکومتولۍ
د خغلی سید اغا په خبره طالبانو ډاډ ورکړي چې هر څوک غواړي د خپل وطن د جوړولو لپاره راستون شي دوی د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي د افغانستان د اسلامي ټولنې غړي فوزیا فائق بیا له طالبانو سره په خبرو کې د خوځو د حقونو د خوندیتوب په اړه وایي
هغه حقونه چې اسلام خوځو ته ورکړي اسلامي امارت هم باید خوځو ته ورکړي
طالب چارواکو له دې وړاندې په ځلونو دا خبره تکرار کړي چې د اسلام په چوکاټ کې د خوځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي خو له دې ټولو سره سره یې خوځو ته د حجاب کولو د سفر پر مهال د محرم لرلو او تر خوای له هلکانو جلا د زده کړو توصیه کړي هغه بیا د خوځو د حقونو فعاله حسنا سعادت ازادي رادیو ته وایي هغه جون یو خوځ چې د طالبانو په حکومت کې کار کوي د ویر او پردوی د لګول شوی محدودیتونو له امله ل خپل او د نور خوځو له حقونو دفاع نشي کولای
په بنوانی یک زن افغان با یک دختر
زله هیڅ وی ټولنې چې د افغان خوځو د ملاتړ لپاره جوړی شوی ننګنه کوم هغه ټولنې او خوځې چې د اسلامي امارات تر چتر لاندې دي هیڅ وخت د هغو خوځو چې زده کړي او زحمت وستلای له حقونو یې دفاع نشي کولای
باندې میکنه
طالبان خپل دویم ځلی واکمنه پایل سره سم ترننه ترنیو کولاندې چې د بشر په ځانګړي ډول د خوځو حقونه یې نقص کړي لکه اوس د کړو دنجونو محرومول د دې لامل شول چې د طالبانو ضد فعال انجونی او خوځي د کابل په کوڅو او واټونو کې اعتراض وکړي خو راپورونه وایي طالبانو د دوی په نیولو او زندانی کولو سره د غوڼه غلي کړل
د کابل شاروالي لخوا د نرخ پانو یا نرخ نامو ویش د کابل شار د وسیدونکو او هټیوالو لغبرګون سره مخامخ سوی دی خلک وایي د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پانو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې او برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي د کابل په منډوي کې هټیوال که څه هم د نرخ پانو ویش شیخ دام بولي خو عملی چاره یې نه بولي خو د کابل شاروالي وایي چې دغه نرخ پانی به په بازار کې د ډالرو د بیې په کښته کېدو او پورته کېدو سره بدلون مومي نور حال په دې راپور کې
د کابل خروالې لخوا د خوراکي او سونتوکو هټیوالو ته د نرخ پانو یا نرخ نامو لويش څخه کابو څلور ورځې تیرې سوي دي او موږ غوښتل د دې نرخ نامو د اغیز اړوند د هټیوالو او خلکو سره خبري وکړو منډوي په کابل کې د خوراکي توکو ستر بازار. زه د کابل د منډوي باغ قاضي ته راغلی يم ترڅو دا معلومه کړم چې د کابل خروالۍ لخوا د نرخ پاڼو لویشل وروسته د خوراکي توکو د پیر او پلور په اړه د خلکو او هټیوالو خبرګون څه دی. د وریجو یو پلورنځي ته راغلم او د دې پلورنځي له مالک حاجي نعمت الله سره مې خبرې وکړې چې د نویو نرخنامو په اړه خپل نظر څرګند کړي. حاجی نعمت الله د وریجو سوداګر خو په دې نرخ پاڼو کې یوازې د خوراکي توکو بیې نه دي مشخص شوي، بلکې د تیلو ګازو په شمول د سون توکو بیې هم په ډاګه شوي دي. د کابل ښار باغ قاضي سیمې منډوي کې ګاز پلورونکی منصور وایي
دغه نرخنامه چې دی ډېر کمر شکان او غریب لپاره اصلا نشته، قابل د تطبیق نه ده، دا ډېر جګ ده، باید له ګرځان شي.
خو یو شمېر دوکانداران وایي تر اوسه ورته د کابل ښاروالۍ نرخ پاڼې نه دي رسیدلي. یو شمیر هغه کسان چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل ښار منډوي ته راغلي په دې باور دي چې نرخنامې چندانې اغیز نه دی کړی او آن د ځینو توکو بیې پکې د بازار له بیو لوړې لیکل شوي دي. په سختۍ سره یو څو کسه حاضر شول چې په دې اړه د موږ سره د راپور لپاره خبرې وکړي. مسعود یو له هغو پیرودونکو دی چې د خوراکي توکو د پیرلو لپاره د کابل منډوي ته راغلی دی. هغه د خپل زړه خواله داسې وکړه.
په دې نرخنامه کې چې د ښاروالۍ له لوري ویشل شوي خلکو ته هیڅ ګټه نشته، خلکو اقتصادي حالت بد دی، کاروبار نشته، خو د توکو بیې لوړې دي.
بلاخره له یو شمېر خلکو او هټیوالو سره مو تر خبرو وروسته وموندل چې د دې نرخنامو ویش د خلکو رضایت نه دی ترلاسه کړی. د کابل ښاروالۍ د نشراتو له مشر نعمت الله بارکزي سره د خلکو نیوکې مو شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
او موږ نرخنامه جوړه کړه، خلکو ته موږ اندیکړې ده نرخنامه چې دا څنګه راځي، کله چې د ډالر په یوه متفاوت شي بل شک پرې تغیرات راځي، خو په لاندې نرخنامه مریولې ځادي.
خو هغه په دې اړه چې په دې نرخنامو کې د خوراکي توکو بیې د بازار تر بیې لوړې دي څه ونه ویل. خدای وویل چې دا نرخنامې د بازار د کنټرول او له احتکار د مخنیوي په هدف ویشل شوي او یو کمیسیون هم ګمارل شوی چې دا بیې هر ورځ کنټرول کړي. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د وړو غوړیو وریجو ګازو تیلو او ځینو نورو لومړنیو توکو بیې مشخصې شوي دي. خو هغه څه چې موږ د خوراکي توکو د بیو په اړه د یکشنبې په ورځ د هوت میاشتې په 15 نیټه د کابل په بازارونو کې وموندل دا و چې دوکاندارانو یاد خوراکي توکي د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوي نرخ پاڼې په پرتله په ارزانه بیه پلورل. د کابل ښاروالۍ په نرخنامه کې د یوې بورې وړو بیه 2015 ښودل شوي، خو په بازار کې په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. همدارنګه په دې نرخنامه کې د یوې بورې زړه سیلوریزو بیه 2050 ښودل شوي، خو په بازار کې تر 2500 وي. د یو 14 لیتره ټیم غوړیو بیه په دې نرخنامه کې 2600 اویا، خو په بازار کې تر 2600 پلورل کیدل.
د کابل ښاروالۍ لخوا د نرخ پاڼو یا نرخنامو د ویش په اړه مو د کابل د اوسیدونکو او دوکاندارانو نظرونه په یو راپور کې واوریدل. خلک وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د نرخ پاڼو ویش دوی ته کومه ګټه نه ده کړې، برعکس یې د توکو بیې ډېرې لوړې کړې دي. د مارچ 8 د شوزو نړیواله ورځ ده چې د افغانستان ترڅنګ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې هر کال منزل کیږي. سږ کال دا ورځ داسې وخت راځي چې په افغانستان کې زیاتې ښځې له کارونو او لوړو زده کړو راګرځول شوي او نجونو ته هم لا هم تر شپږم ټولګي پورته په اکثر ولایتونو کې د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول شوې. طالبانو ژمنه کړې چې په نوي تعلیمي کال کې به ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، خو د وروستیو 20 کلونو پر مهال د ښځو د لاسته راوړنو خبرې ډېرې کیږي. له ځینو ښځو به واورو چې د مارچ 8 د دوی لپاره څه معنی لري او وروستیو ستونزو د دوی ژوند څومره اغیزمن کړی دی.
زمان نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه و کاروبار و اوس کارم نسته، ډېر مسکنه شوي، اوس شیانم ګران شوي دي، او بس نیم نه پرسیږي اوس شانډي ګرسیږي کوم څه باید مکتبونه را لسی او موږ باید مکتبو تللی وای شونځي تللی وای یا د کار زمينه را برابر سي چې موږ ما په زړه کې ترمن دا کوي چې ما باید مکتب ویلې وای او شونځي تللی وای درس مې زکړی وای او بیا نور کار مې سره کړی اوس دا غوښتنه لرم چې موږ شونځي مکتبونه را لکه موږ مکتبونه وای او نور شین ارزانه کې موږ پوس پر سیشن
د جراوت راغلی یم نیم زینب وغه جراوت راغلی چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی ک یا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کند نه مې تیم نو زما نن څه مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نیم پای دا دوه نیم سی اخلاص ولې زما دی ما خطا کمه دا نه پښکې پیدا کړی دا دوه نیم تاو بالاس زما دی ما خطا کمه دا نه پښکې پیدا کړی هغه دی کور کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی چې ډیر تغیرات راغلي تغیرات راغلي دي چې دوغه نه ولاکه لرو ولاکه یا دوغه نه پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانه د بلې خاصه نيستي ده د بلې خاصه دوغه نه شي ولاکه چې خلیه ته واچوم یا اوس به خي خراب دي اوس حالت به خي خراب دي په خو ډیر کارونه ارزانی و په مخ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو ایتمان ته اکراسي دلی وای
ګرانه ده
تر راغلي د مور کې ایتمان لرو کندلرو بالا رسول جلاس پلي خو په کاند نه را باندې راغلي ودانه چې چي مې دی بالا نه لرم بالا ایتمان هم لرم په کور کې اوس خراب سوي دي د په خوا په سره کم نه دي نو طالبان را لبره در بدر سو خاک په سره سو و نه د برابر سي نو ملک په حکومت کې دی نو ملک په حکومت کې